السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې 12 بجې دي د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي حمید زاده هرکلی کوم په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورتونو تر څنګ ونی خبرونه جمهوریت هم در خبرو پاول خبرونه بیان بوروال پکړ
نمړای دا مهم خبرونه سرچکه د شمال وزیرستان مشران وای خپل سیمو ته ترستنې دو مخکې د قبایلی سیمو پر اصلاحات هیڅ خبرې نه کوي د پاکستانی پوز مشر تور پوری کړي چې وسلوالو ته له بهر مالی سرچینې برابرول کیږي او په روانه اونۍ کې د اوکراین د اقتصاد د وزیر ناصافي استعفا د پیسو نړیوال صندوق مشر اندیشمنه کړې ده اوس بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کلیو ته نوي ستانه سوي تر هغو د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي د مشرانو تیر ورځ په میرالی کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی او د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه جرګې ته په وینا کې ملک جان فراز وزیر وویل کله چې کورونه او بازارونه یې آباد سي نو بیا به د خپل راتلونکي په اړه پریکړه کوي
په بازور شه مو سامان تا باشو ته مو کېر رنگ شو نن پټنټینا شه مو خواندې مان دې پراته دي یو خبره مې نه مانی اول دې میر دې کېرې دې بازورې ابو داول کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه د ابو کرل شي هغه نه بدو دایت مونځای شینی دتا او دې میر دې مستقبل فیصله تو صدر کو
د اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولسته باور ورکړ چې سرش کال به ټول کډوال خپل کلو ته کورونه ته ستانه کړي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولس پارشتنی حکومت ته وړاندې کوي په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړو غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې ختم کړل شي او قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل شي د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړي چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوي برابرول کیږي د پاکستاني پوز اما اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي جنرال راحیل شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت پاړه په غونډه کې کړې ده بیان په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی بیان زیاتوي چې په غونډه کې امنیتي او استخباراتي چارواکو علاوه وزیر اعظم نواز شریف د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا او د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان هم ګډون کړو د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغی بهیر پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې خبري کوي تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی مشال رډی ته ویل هلمند چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ پاړه پرمختګ وسی او له وسلوال طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره به عملی اقدامات وسی تر دې مخکې د کابل اسلام آباد بیجنګ او واشنگټن استازو دوه غونډې کړې دي هلته د افغانستان سولې عالی شورا تیر ورځ ویل په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون امکان نه ردوي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال ویلیام مارټین د خبر پښتونخوا بلدیاتي ادارو له چارواکو سره ولیدل بیګا د امریکا له کونسلګری په خبر سوي بیان کې راغلی غونډې ته په وینا کې کونسل جنرال وویل په دې ورستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې د پښتونخوا بلدیاتي ادارو ملاتړ او د چارواکو روزنې لپاره د 25 میلیون ډالرو یو څلور کلنۍ پروګرام پیل کړی دی بیان جاتوی په غونډه کې د خبر پښتونخوا له یو شمیر زیلو څخه د ناظمانو او نائب ناظمانو او د بلدیاتي صوبایي وزیر عنایت خان په دې کې ګډون وکړ د افغانستان مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لري کړی دی نوموړی تیر ورځ د جنبش اسلامي غونډې ته په وینا کې وویل د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي خو دی به د ولسمشرۍ د ولسمشر لومړی مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکړي
ځینی خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومت فاصله اخیستي خو زه څنګه له حکومت لري شم او فاصله واخلم زمونږ خپل دولت دی پر رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې مونږ اساسي رول درلود هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم خو خپلې خبرې لرم
تر دې مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې جنرال دوستم له ملي یووالي حکومت خفه دی او ځان یې ترې ګوښه کړی دی د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې په ولایت کې د وسلوالو پر ضد پاسون کوونکو ته پوځي سامان او آلات ورکوي. د ننګرهار د والي له دفتره تیر مازیګر په خبر شوي بیان کې راغلی چې د ولسي پاسون کوونکو د نومونو لیست جوړ کړل شوی دی. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوی، خو بیان د ننګرهار د امنیتي چارواکو په حواله زیاتوي چې ژر به پاسون کوونکي په امنیتي پوستو کې ځای پر ځای کړل شي. د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن او یو شمیر نړیوالو فعالانو او ادارو په روزګان ولایت کې د واصل احمد په نوم د یو دولس کلن هلک وژنې غندنه کړې. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن یو مشر محمد موسی محمدی بیګا مشال رډي ته وویل وسلوال باید پر ماشومانو برید ونه کړي. د بشری حقوقو څار نړیوالې ډلې تیر ورځ وویل د واصل احمد قضیه د دوو جنایتونو یا جرمونو ښکارندوی کوي. یو دا چې وسلوالو ماشوم وژلی او بل دا چې یو ماشوم د جګړې لیکو ته جذب کړل شوی دی. واصل احمد تیر کال هغه مهال مشهور شو چې له خپل کاکا او نورو ملیشیا سره د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه واخیسته. نوموړی څو ورځې مخکې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. طالبانو د هغه د وژنې ذمهواري ومنله. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف مشره کریسټین لاګارد وای په روان اونۍ کې د اوکراین اقتصاد د وزیر ناصافي استعفا اندېښمنه کړې ده. نوموړی تیر ماښام د یو پښتنې په ځواب کې وویل د اوارس ابراموچیس هڅو ستاینه کوي او دا چې د هغه استعفا ورکول د اندېښنې وړ ده. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال له سراج زهیر اورو.
د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځي غوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم لس او زیات نه زیات درویش، بنو کې شپږ او دوه ویش او په کوټه کې به کم نه کم منفی سلور او زیات نه زیات دولس ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدو په خبرونه کې به واوري. د کابلی سیمو اصلاحاتو کمیټې مشر سرتاج عزیز وزیرستان جرګې ته ډاډ ورکړی چې سپارښتنې باید د قبایلو پر نظر ولاړې وي، خو د شمالي وزیرستان مشران وایي تر څو سیمې نوې آبادې شوي او واپس کورونو ته ونه لیږل شي تر هغې پر اصلاحاتو خبرې نه کوي. په پیښور کې د خیر ښېګڼې یا مهربانۍ دیوال ته بېوزله خلک ورځي او د ضرورت شیان له ځان سره وړي.
دلته سویټرې او د وړو لوپټې او کپړې مپړې بس ملو شولې راته. ډېره ډېره مهرباني.
او د جمهوریت په نننې خبرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې ته د نړیوال سیاسي اقتصاد له زاویې کتنه کړې.
میرا خیال ہے کہ جب زیادہ سے ڈیولپمنٹ کرے مظلوم طبقات کو فائدہ ہو اور ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہو.
لمشال ریڈیو سرو سے. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کلو ته نوې ستانه شوي او سیمې نوې آباد شوي تر هغه د کابل سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرلي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی او د کابل سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې لغړو سره یو جرګه وکړه. د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان له ولس سره ژمنه وکړه چې سخت کال به ټول کډوال خپل کلو کورونو ته ستانه کړي. هلته د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د اف سي آر ختمولو او قبایلي سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه وکړه. د پرونی جرګې مفصل حال عمر دراز وزیر راکوي.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسی، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ راغلی ول. شمالی وزیرستان ټولو مشرانو متفقه غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو کورونو کې آباد نه وي، بازارونه یې جوړ شوي نه وي، اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي. عثمان زای مشر ملک رب نواز پلاوی نا کې وویل
پاکستان د میغ ملک قائم وی پښینا او خلی خدا کوم د جبلاوینا بخښنې بربود یکلی امیش کرینا تابا کړل سیګانی نا اډان کړل بازوري نا اډان کړل میغ یو ورډ کړي د میش خوان دی مانجه په پنجاب کې ګرځي په پېښور کې ګرځي په واټ کې ګرځي باندې په توز د پورا شارم دای یاد توز د پورا ضروري نه و مې ربانی وکه بچای چې ورچاته خپل دی کو نه د د خپل خزونی نقصان دا نقصان حکومت ورکا.
ملک جان فراز وویل کلا چې په خپل سیمه آباد شي او بازارونه یې جوړ شي پس به په اصلاحاتو خبرې کړي.
په بازور شه مو سامان تباشا مو کیر رنگ شو کیر شه مو سامان تباشا نن پټنټینا شه مو خواندی ماندی پراتی دی یو خبره مې نه مانی اول د میر د کیره د بازوره ابو داول امو کیر دا بوت کرل شي کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه دا بوت کرل شي اغه نه بادو دایټ مونځای چینی دتا او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو.
بل طرف ته شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه او ځوانانو تنظیم مشرانو کمیټي وړاندې غوښتنه وکړه چې اف سی آر د فوري ختم شي او دوی د خیبر پختونخوا سره یو کړي. د تنظیم یو غړی خلیل خان وای اف سی آر قانون چې چا جوړ کړی ویل کیږي چې ژوندې وي اوس نو د شرم به هم مړ شوی وي. زموږ چې څومره هم توانونه وشول د اف سی آر له وجې مو شوي. پنجاب کراچی او نورو ځایونو کې هم ترهګرې پیښې کیږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي. لهذا اف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پختونخوا ورګډ شو. که اف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي، که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو کوي. دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګه ته باور ورکړو چې ضربا کډوال واپس کړل شي.
ضروري خبر دا ده چې اصلاحاتو لپاره وخت پکار دی، ولې چې دا فوري کار نشي کېدی. او خاص طور پر دوی قبایلي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی او ټول ناول ترجیح دا دی دې کال کې دنه دنه داش په وو میاشتو کې ټول خلک پر ځای ته راشي. تاسو دا یقین رکھوم چې ان شاء الله زموږ سفارت چې هغه به تاسو ته خیرات ته ترجمانی کوي.
جرګې پر مهال مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پولیټیکل ایجنټ او امنیتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنه هم وکړه چې دا دوی د بازارونو نه پسته اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي. منو غلام خان هایوی د تجارت لپاره کولاو شي، سکولونه کالجونه او پانتونونه د جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه د په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې وسلوالو ته له هیوا د بهر مالی سرچینې برابرول کیږي. د پاکستان پوز اماړیکو دفتر آی ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل جنرال شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړه. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستان پوز د عامه اړیکو سانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان وایي پوزی مشر دغه خبره د زیارت پورز مازیګر د هیواد امنیت پاړه شوی ډاله پای غونډه کې وکړه. د تور پورې کو چې وسلوالو ته له بهره مالی مرستې راځي او په هیواد دننه ورته اسانتیاوي برابرېږي، خو خبر پاڼې بیا په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. غونډه کې د هغه مخالفو استخباراتي ادارو په کردار هم خبرې وشوې چې غواړي د پاکستان ګټو ته زیان ورسوي او پاکستان کې بې ثباتي پیدا کړي. د غونډې په وخت وزیر اعظم ډاډ ورکړو چې ټول کام او حکومت د پوز او پاکستان استخباراتي ادارو په شا ولاړ دی. پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوهان د غونډې ته په کم نظر ګوري او ولې پکې د کم یو ملک یا استخباراتي ادارې نوم نه دی اغستې شوی. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وی چې پوز او حکومت خپل پیغام هغه چا ته ورسو چې پاکستان کې ناآرامي پیدا کول غواړي.
هغه ته چې کوم بریفینګ ورکړی شوی دی هغه ضروري ده چې خفیاتی او هغه میډیا سره یا نورو خلکو سره نشي شریکوا جوړولې، ځکه چې دا غي د سره کډې خلکو په ډیرو ملکونو باندې فریوزي. نو پته وکړي دوی د احتیاط نه کار اخیسته. البته چې سوب کویږي هغه تپاته ده چې دې اشاره کوم طرف ته
غونډه کې وزیر اعظم ته په ضربې ازب اپریشن او د استخباراتو په بنیاد ټول ملکي پروانو خفیا اپریشنونو هم خبرونه ورکړې شو. د غونډې دوران د وزیر اعظم نواز شریف او پوزي مشر جنرال راحیل شریف ترڅنګ داخله وزیر چودري نثار علي خان او د کامی سلامتي مشیر ناصر جنجوا هم موجود وو. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د افغانستان بارنو چارو وزارت وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو له چوکاټ ټاکلو سره به د روغې بهیر په لړ کې عملي اقدامات وکړي. د بارنو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد، بیجینګ او واشنگټن استازو جدیت ښایي چې د خالی په ورځ په غونډه کې به د روغې بهیر پر چوکاټ مهم پرمختګ وشي. خو د چارو پوهان اندېښمن دي او وایي ښایي په اسلام آباد کې کیدونکې څلور اړخیزه غونډه پریکنده نتیجې ونه لري. اجمل تورمان معلومات لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروستۍ کړي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چلري هیلشته چې د لارې د نقشې په ورستي کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغه غونډې دوهم پړاو ناسه د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو تر دوهم پړاو یو نه مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې و. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحه او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول ول. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپلو حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دی ویلي. د پګواش په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه، وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پریکنډه نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري ترلاسه نشي. د چارو کارپو محب الله شریف وایي
چې څومره فکر کوم په دې قضیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه د وکولای شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي د هغې په ارتباط باندې د کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نشته.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولی شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپو عبدالله واحدیار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکی رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
د اجمل تورمان پر رپورٹ کې تاسو واوریدل چې ټاکل شوی د خالی پورس په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي درې مغونډه وکړي چې پکې به له طالبانو سره د روغې جوړې پر لارو چارو خبرې کیږي. تر دې مخکې یو غونډه په اسلام آباد او بلې په کابل کې شوې ده. د چارو پوهان وایي د کابل حکومت هیله مندي چې خبرې به نتیجه ورکړي خو د سولې بهیر به لننګونو ډکوي. ځینې شنن کې البته اندېښنې لري چې خای بهیر مثبت پایلې ونه لري. احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان، افغانستان، چین او امریکا مشتمل د څلور رکنی رابطه کمیټې دا درې مغونډه ده چې دراتلونکو خالی پورس با په اسلام آباد کې کیږي. د ذکر ده چې د 13 میاشتې په 13مه نیټه د دې څلور رکنی رابطه کمیټې غونډه په کابل کې او په 14مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې و. په پاکستان کې کارپوهان د دې غونډو په حق لته نظر لري. خبريال او افغان چارو نظر لرونکو رحیم الله یوسف زئی وایي چې په 13 دوه غونډو د کې خو پرمختګ شوه دی او دراتلونکو غونډه به هم خې نتیجې راوځي.
دغه دوه غونډې چې اسلام آباد کې او کابل کې پاره کې خو تیارې تر ډېر حد پورې شوه دی. د درې مغونډه چې دا اسلام آباد کې نو د کې به نورې فیصله وشي او یو قسم له پروګرام به جوړ شي چې دا مذاکرات به کله کېږي، کوم ځای کې به کېږي، څنګه به کېږي او د دې پس به بیا دې کوشش کوي چې افغان طالبان سره خبرو وکړي او هغه مذاکرات او تیار کی او دیکھے بس زیاد امید دے پاکستان نوی چاغ دوا کوشش ہو کی افغانستان حکومت خود دیر خوشبین دے خدا دے چے دا کار دیر مشکل دے نو پدے کے بن نور زیاد کوشش کول غواڑی
تے یادونی دا چے دا تیر کال پ دسمبر میاش کے پ اسلام آباد کی شوی دو اسیا زڑ کانفرنس کی پدی خبر اتفاق شوی او چے دا افغانستان حکومت او طالبان ترمیان زا ولاڑ مذاکراتی عمل بیا شروع کولو او دا پ خطوگا سر ترسولو لپاره با سلور اڑخیزه کمیټی جوړولې شي دا د هم یادوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنزا مذاکراتي عمل د تیر کال په جولای میاشت کې د مولا عمر د مرګ خبر ورستو د ځنډ ښکار شوی وو خو په خوانی سفارتکار رستم شاه مومند وای چې لدی غونډو خوشبینه نه دی
امریکای اعلان کو اوس سے منګ افغانستان وتلو ته تیار نه وو بل دا چې اوس پورې طالبان په خپل مطالبه باندې ټینګ دي تر څو پورې خارجي قوا د وتلو لپاره یو ټیم ټیبل نه تیار شوی نو موږ خبرې نه کوو دریم دا خبره چې دا دوی چې کوم خلک راوړي پاکستان خبرو ترنو دا طالبان نمائندگان نه دي د طالبان نمائندگان ما غو چې کوم په قطر کې کوم کانفرنس کې شریک شو هغه د طالبان اصلي نمائندگان نو تاسو هغه نقلي نمائندگان راشي او خانه پوری شي نو زه فکر کوم چې دا خبرې بیا مخې ته ونه دي
بل خو ځنې افغان سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته وویل په 13 میاشت کې په کابل کې شوی څلور اړخیزه غونډه کې دا تجویز ورکړی شوی وو چې د ډیپلوماټانو په کچ غونډو سره سره د پاکستان او افغانستان د فوزی او استخباراتي ادارو په کچ هم رابطې پکار دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ دا چرسده بچه خان پوندون زکونکو د جنوري شلم بریت پلټونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې د زکونکو 13 ورځې پیښور خبريالانو په مرکز کې خبري هونډه ته ویل ک په یو نه کې د نننه پوندون بیا خلاص نکړل شو او د دوی غوښتنه پوره نکړل شوې نو دوی په پیښور او اسلام آباد کې په احتجاج لاس پوري کړې زلان یوسف زئی معلومات راکوي
د بچه خان په هنتون د سټوډنټس اکشن کمیټه چیرمن حضرت علي یوسف زئی مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غوښتنه ده چې د بچه خان په هنتون د وجل شوي کسانو د کورنۍ غړو او جوبل شوي زده کوونکو ته د آرمی پبلک سکول د پیښې د متاثرینو په ډول مراعات ورکړي شي
سټوډنټس له سکالرشپ ورکړي سټوډنټ په سکالرشپ بارو لیږي او چې دا کم په یونیورسيټي کې چې دا کم حالات چې دا کم د سټوډنټ کونسلینګ وشي خاص کر دې سټوډنټان د دې چې مینټلی ډیسټرب دي جوډیشل کمیشن موږ مطالبه کوو د پر زور طریقې سره د چیف جسټس تاسو نو موږ دا مطالبه کوو چې سو موټو اکشن پدې باندې واري چا یا دا دومره غټه واګه یو شو هیڅ چاره دې د غوونکو چې څنګه وشو څه چلو شو
د بچه خان په هنتون یو زده کوونکی احسان وای چې د په نظر وفاقي او صوبایي حکومتونه او امنیتی ادارې د بچه خان په هنتون د بریټ برابر ذمہ دار دي او یوازې د وایس چانسلر پر ضد ګام پورته کول ناانصافي ده او دا چې باید د زده کړو جاری ساتلو لپاره په هنتون زر تر زر خلاص کړی شي
موږ پی سی صاحب سره میټینګ وکړو موږ غوې ته ویل چې را تاسو ټیک ته دومره حادثه وشول څه کېده لا خاصه مو شو د یونیورسيټي کولو کې چې څه ده نه پسوي نو هغه به کیږي خو هغه وس چې کوم دی خپل مسلو کې نخدي د یونیورسيټي چې کوم دی موږ نه کولاوي دا هغه خو تنهاګان هر یو شی چلیږي ټول زور چې کوم دی سټوډنټ لورزي خو هغه د هر سایډ نه دی
خبري غونډه تاسو د کوونکو ویل چې کده دوی غوښتنې په یو هفته کې د نننه پوره نشوي نو دوی به په غټه کچا احتجاج پیلولو باندې مجبور شي
مانو فضل اخته فرست پوینټ زمونږ دی چې موږ بدل تب چانسلر چې کوم هاوس ته کنه گورنر هاوس دی مخه تب موږ درنه کو او فائنلی زمونږ دا ډیسیژن دی چې موږ اسلام آباد زو اول تب موږ پارلیمنت هاوس ته مخه ته درنه کو او هغه درنه موږ هغه ټیم پوری چې زمونږ د ټول ذمہ نه یو بشوي
د جنوري په شلمه نیټه با چاخان په هنتون باندې وسلوال بریټ کې 21 کسان او جل شول چې زیاتره زده کوونکي او 19 نور جوبل شول د وسلوال بریټ وروسته انتظامیه په هنتون د نابرابره امنیتی ګامونو او اندېخنو لوجه د نامعلومه مودې پورې د تړلو فیصله کړی زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیخور
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي
ای ایجنسی فرانس پرس د خبریالانو نړیوال فیډریشن یو رپورټ په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي نورلس سوه نوي هم کال راهیسې تر اوسه په نړۍ کې 2290 خبریالان وژل شوي دي. په لیکنه کې راغلي تر ټولو زیات خبریالان په عراق کې وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
ایف پی خبر ایجنس په خپل راپور کې د خبریالانو د نړیوال فیډریشن په حواله لیکي چې په تیرو 15 کالو کې په ټوله نړۍ کې څه کم 2300 خبریالان وژل شوي دي. د ایجنس په خبره په دغو کې عراق هغه هیواد دی چېرته چې تر ټولو زیات خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه خبریالان په ټوله نړۍ کې په هدفي وژنو، بمی بریدونو، تختونو او نورو وسلوالو شخړو ترڅنګ د درغلو حکومتي چارواکو لخوا وژل شوي دي. اجانس ته د خبریالانو نړیوال فیډریشن ویلی دی چې تیر کال په ټوله نړۍ کې 112 خبریالان وژل شوي دي. خو د دې په خبره 2016 کال تر ټولو خونړی کال وو چې پکې 155 خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی وو. دغه راپور له مخه د 1990 نه تر دا مهال ټول 2290 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه راپور کې راغلی دی چې په دغه وجل شو خبریالانو کې په لسو کې د یو خبریال د وجنې پلټنې شوي، خو تر دا مهال د یو خبریال قاتلانو ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د خبریالانو د نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې د خبریالانو د وجنو ذمہوار دی ونیولې شي او سزا دې ورکړل شي. د خبریالانو د نړیوال فیډریشن مشر جیم باو ملها اجانس ته ویلي دي چې دوی د ډیرې مودې راهیسې یو کمپاین پیل کړی چې د خبریالانو پر ضد تشدد ختم کړل شي، او د په خبره د دوی اداره هر کال د خبریالانو د وژنې په اړه چې کوم راپور خپروي د هغې مقصد نه یوازې د وژل شوو خبریالانو شمیره راغونډول دي، بلکې نړۍ ته دا هم ښودل دي چې باید خبریالانو ته د تشدد نه بغیر ماحول کې د کار کولو زمینه برابره کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول
پکره، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ل پاکستان خبریدونکو ډان برسپانی د بشري حقوقو چاروپو او فعال آی ای رحمان لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وایي په پاکستان کې د دولت ځینې مهمې دندې نه پوره کیږي. د مثال په توګه د ټولو وګړو امنیت، د هغوی ازادي او د ښه ژوند تیرولو دندې په سم ډول نه ترسره کیږي. د ده په خبره د دولت یا ریاست لخوا پر زور یا پر طاقت کارولو انحصار د پاکستان جمهوري نظام له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل دروروي.
په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقوقو چارو پوه آی رحمان لیکي په پاکستان کې په جمهوري ډول ټاکل شوي حکومتونه اکثر د خپلو کړنو له کبله له زوال سره زیات او د اپوزیشن ګوندونو فعالیتونو له کبله له ناکامۍ سره کم مخامخ شوي دي. رحمان وایي هغه هیلې چې ګواکې سیاستوالانو د تیر وخت له تیروتنو زده کړې کړې دي او بیا به دا تیروتنې نه تکراروي ښایته شوي دي. د دې لامل دا دی چې ولس د ریاست یا دولت د ځینو اساسي کارونو په اړه ګیلمن دی، لکه ولس ته د امنیت ورکول، د خلکو د ازادۍ ضمانت او د ښه ژوند تیرولو مواقع برابرولو بنیادی دندې په سم ډول نه ترسره کیږي، بلکې ریاست د زور یا طاقت پر کارولو زیات انحصار کوي چې لکه بلې د پاکستان جمهوری نظام له خطر سره مخامخ شوه دی. آی رحمان د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد د کارکونکو احتجاج مثال ورکوي او وایي څو ورځې مخکې چې د پی آی ای کارکونکو احتجاج کاوه نو د تاوتر خوالی پیخ رامنځته شوه، ځکه چې حکومت د ګیلو او دریز له اورېدو انکار وکړ. همدارس د برېښنا او اوبو ادارې یعنی واپډا کارکونکي هم پارول کیږي چې د خپلو حقونو ساتنې لپاره سخت اقدام وکړي. رحمان وایي دا مسالې تر هغه نشي هواریدای چې حکومت له کارکونکو، اقتصاد پوهانو او اندېښمنو خلکو سره د دولتي ادارو شخصي کولو پر موضوعاتو خبرې ونه کړي. لیکوال نور مثالونه هم ورکوي. دی وایي په پاکستان کې ښځې تر ټولو ځپل شوې طبقه ده. ښځې تر اوسه پر دې پوه نه شوې چې دولت ولې د هغو سخت دریځه خطیبانو مخه نشي نیولی چې د وړو نجونو ودولو ناسم دود پر ځای ساتل غواړي. ورسره حکومت د هغو میندو فریاد هم نه دی اورېدلی چې بچي یې پر باچا خان پوهنتون په برید کې ووژل شول یا ژوبل شول. لیکوال وایي په پاکستان کې د لګکیو اندېښنو کمولو په لړ کې هم کم اقدامات کیږي. څو میاشتې وشوې چې وفاقي کابینې د هندوانو نجونو مسلمانولو او په زور ودولو مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړه، خو د دې عملي کولو په لړ کې یې ځنډ کړی دی. د رحمان په خبره داسې ښکاري چې حکومت پر دې قانع یا قایله دی چې د ترهګرو پر ضد چې په جګړه کې بوخت وي، نو د قانون سناسه سرغړونې نظر اندازا یا صرف نظر کولای شي چې دا سم کار نه دی. ورسره حکومت ته پکار دی چې په کراچۍ کې د لا قانونیت ضد لاستراوړنې لرلې دي، نو د دې دا معنی نه ده چې د بلوچستان پر هر یا زخم لا ژورېدو ته پرېږدي. په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقوقو چارو پوه آی رحمان زیاتوي د پاکستان ولس تر ټولو بنیادي ګیله دا ده چې د حکومتدارۍ نظام کیفیت خراب شوی دی. نو اوس دا د کابینې تر ټولو مهمه دنده ده چې د حکومتدارۍ لپاره پر پارلمان تکیه وکړي او پر دې پوه شي چې د اصلي جمهوریت لپاره د پارلمان سلا اړینه ده، ځکه چې پارلمان د خلکو د ارادو او غوښتنو ترجمانی کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. زموږ په خین یوه نیمه بجه کې دونکو د لن خبرونه لا بوريوال کا کړه ورو
د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپل کلیو ته نوي ستانه سوي تر هغه د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې لغړو سره یو جرګه وکړه. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستانی پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل جنرال راحیل شریف دا خبره تیر مازدیګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې وکړه. بیان نور وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې خبرې کوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی مشال رادیو ته وویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ په اړه پرمختګ وسي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره به عملي اقدامات وسي. د افغانستان برستيال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یا ځان لري کړي دي. نوموړي تیر ورځ د جنبش اسلامي غونډې ته په وینا کې وویل د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خو دای به د ولسمشر لومړی مرستيال په توګه دندې ته دوام ورکړي. او د پیسو نړیوال صندوق IMF مشره کریستین لاګارد وای په روان اونۍ کې د اوکراین اقتصاد وزیر ناصافي استعفا د اندېښمنه کړې ده. نوموړي تیر ماښام د یو پښتني په ځواب کې وویل چې د نوموړي هڅو ستاینه کوي او دا چې د هغه استعفا ورکول د اندېښنې وړ ده.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابي اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سړي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل دایره کې لیکي په بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ خوشاب تربت او د گوادر د لوی سړک رانیس وکړه. د ادارې په وینا د لوی سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یو برخه ده او د دې په ذریعه گوادر به د ملک نورو برخو سره تړلو نه علاوه د گوادر افغانستان او چین سره به رابطه هم جوړ شي. ادارې مخکې لیکي د لوی سړک د بلوچستان ترقی لپاره مهم دی، نو چرته چې د دې خاص رات به د ملک په معیشت پروزي هلته به د مندکی په اقتصاد هم د دې خاص رات وي. ادارې وایي بلوچستان کې د قدرتي مادنیات خزانی دي، خو دې مادنیاتو نه تر اوسه پورې په سمه توګه فائدہ وچته نه کړی شو او د دې قدرتي وسایلو باوجود د بلوچستان اولس تعلیم، صحت، معیشت، روزګار او د ژوند په نورو شوبو کې د بسماندګۍ ښکار دی. اداري په وینا حکومت له بده دي چې د اولس ژوند ښه کولو لپاره تعلیم او د صحت په شوبې خصوصي توجه ورکول وي، د اولس روزګار لپاره به ورته په اسان شرطونو قرضې ورکول وي او په دې علاقه کې د ترقی زیاده فائدہ مقامی اولس ته رسولو کوشش ته وکړي شي چې اغه د ژوند په میدان کې مخ کې شي. اداري اخر کې لیکي په بلوچستان کې د ترقی منصوبې شروع کېدو سره چرته چې د هغه ځای د اولس محرومیانی به ختمیږي، نو د امن امان حالات به هم ښه کیږي. جنگ ورسپان خپل درې کلی کې د پاکستان قومي جهاز سنچکاري خلاف د دې جهاز ملازمینو هړتال شدت اختیار کړی دی. د ملازمینو اعلان کړی دی چې څه هم وشي د پاکستان د قومي جهاز سنچکاري فیصله واپس اخستو او د قانون سازۍ د ختمېدو پورې به هړتال جاري وي. درې مخکې لیکي چې د پی آی ملازمینو سره د یووالي لپاره د ریل د محکمې دوه غټ یونینونو هم د احتجاج اعلان کړی دی. درې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې حل لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د نجکاري وزیر بابر ورکړې ده چې حکومت د ملازمینو تحفظ لپاره هر قسمه ضمانت ورکولو په اړه تیار دی. ادارې لیکي د مثبت اشارو نه توقع کیږي چې حکومت او د پی آی ملازمینو ترمنځ خبرې اترې به سر شروع شي او دا موجوده بحران به ختم شي. ادارې په وینا د نجکاري عمل د ضرورت مطابق هر ملک کیږي، خو ضرورت دا ده چې چېرته نجکاري قومي مفاد کې وي ملازمین اعتماد کې اخیستل پکار دي او د هغوی حقونو ته تحفظ ورکول پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج خورېدل نه دي پکار، خو په یو مسلې احتجاج حل کیږي چې کله د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه د یو مسلې حل په اړه اتفاق نه کیږي. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې احتجاج مخنیوي لپاره د یو قانون د نافذ کولو حکمت عملي جوړه کړې وه، خو داسې اقدامات د ملازمینو د آواز لاندې کولو کوشش وي. ادارې په وینا د صوبې سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتال له وجې د مریضانو متاثرېدل یقیني دي، نو که دا مسله زیاتېږي غونډه صوبې کې هړتال او احتجاج کېدای شي. ادارې لیکي چې د دې نه بچ کېدو لپاره ضروري ده چې فریقین د مریضانو او د اولس د مسلو مشکلاتو احساس وکړي او د مذاکراتو لار خپل کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ته پوره خستو شرطونه نه دي پوره کړي چې لکه بلې د دې ادارې چارواکي نه خوښي دي، خو بیا هم اسلام آباد ته د قرض بل قسط ورکړل شوی دی. بلخوا امریکایي وال سټریټ جرنل وایي په ایران کې د انقلاب له وخت راهیسې ټولنه د جمهوریت پلویانو او ملایت پلویانو ترمنځ اختلاف ښکار شوی ده. ورځپاڼې په لیکنه کې د جنت بچو په نوم یو کتاب ته کتنه کړې ده. د لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د خپلو بجلی د رسد کمپنیو د نجکاري پلانونه یو طرف ته کړي دي او د تاواني ریاستي کمپنیو د خرڅولو ورکړل شوی مهلت به هم ترې تیر شي. ایجنسی لیکي دا د هغو ژمنو خلاف ورزي ده چې اسلام آباد درې کاله مخکې له نړیوالې مالیاتي ادارې یا انټرنیشنل مانیټري فنډ سره د 6.5 بلین ډالره قرضې د ترلاسه کولو په بدل کې کړي وې. په دې مسله خبر دوه چارواکو ویلي چې روانه اونۍ د آی ایم ایف او پاکستاني او چارواکو ترمنځ په اصلاحاتو کې د پرمختګ بیا کتنې په اړه یو ملاقات کې د نړیوالې ادارې چارواکي په موجوده صورتحال په غوسه شول. خو د ایجنس په خبره د زیارت په ورځ آی ایم ایف اوس هم رضامندي وښودله چې د قرضې د بل کیس 4.9 میلیون ډالره پیسې به دغه هیواد ته ورکړي. له دې سره به آی ایم ایف ته د قرضې د بل کیس 1.1 بلین ډالره پاکستان ته ورکول پاتې شي. اجانس د پاکستاني او چارواکو لخليلي کې کوي یو خواته آی ایم ایف د کمپنیو په نچکاره کې د ځند پاړه خوشاله نه دي، نو بلخوا حکومت په نورو اصلاحاتو عمل کړی دی. هم دغه وجه ده چې پاکستان بیل کومې سزا د قرضې د بل کیس ترلاسه کولو ته ملري. رویټرز لیکي د پاکستان غربي ملګرو ترڅنګ گاونډي هیوادونه افغانستان او هند اندېښنه لري چې له اقتصادي شاتګ سره به په دغه هیواد کې چې زیاتره ولس یې غریب دي او د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دي یو ناخوشګوار حالت رامنځته شي. خو د اقتصاد پوهانو په خبره د آی ایم ایف له کوم خبرګون سره د نواز شریف حکومت په حق له د سوداګرۍ نړیوال بازار ته منفي اشاره ورکړل کېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ایران پاړه غربي سیاسي اصطلاحات همیشه تیر باسون کی وی چې د کینلاسی، خیلاسی، معتدل، اصلاحوخي، محافظه کار او حقیقت پسند غوندي ټکی ورلا استعماليږي چې صحیح ترجمانی نه کوي. ورځپاڼه لیکي په 1900 کې د جرمن فلسفي کارل مارکس نظریه په روایتي مذهبي او فارسي سکولونو کې خپره شوې وه. دا تر دې حد وا چې د مارکس د نظریې مخالفینو به هم په غیر ارادي توګه دغه د نظریې او ژبې ترجمانی کوله. رسپانه لیکي په ایران کې د اسلامي انقلاب تر شا وجه د شاه ایران خلاف د مخالفینو کلاسیکی مغربي آزاد خیالو سوشل ډیموکراټانو مارکس پلو کسانو او د مارکس د نظریه اسلامي حامیانو رايوځي کېدل وو. د رسپانه په خبره د دغه انقلاب بانی آیت الله روح الله خمینی چې په ایران کې د ملایت بنیاد اخیو د ملایانو تر واک لاندې جمهوریت ته ډیره کمه موقع ورکړې وه. رسپانه لیکي د جمهوریت خوخو انقلابي حامیانو او د ملایت ترمنځ فرق ایرانی ټولنه له هغه وخت راهیسې اغیزمنه کړې ده. رسپانه لیکي د ایرانی انقلاب بنیاد پرسته بڼه وخت په وخت مخې ته راځي. د دې مثال په 1990 کال کې د اصلاح خوخي ملا محمد خاتمی په واک کې راتللو چې صدارت یې د دښمنو او خپلې بزدلانه رویې له امله ډیر سر اغیزمن شو. د غشان په 2009 کال کې جمهوریت پلو زرغون تحریک هم د انقلاب پلو د جمهوریت تخوخه نتیجه وا. دغه خبريالانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملایانو او سیاستوالو د انقلاب د وخت راهیسې د یو شعوري تحریک شروعات کړی دی. ورځپاڼه لیکي دا هر څه د لیکوالې لورا سیکر په کتاب کې ډېر ښه بیان شوی دی. د ورځپاڼې په خبره د فلسفي عبدالکریم سروش چې د خمینی نږدې وفادار وو او اوس د جمهوریت ملاتړ په سر جلا وطن دی، ورسره د لیکوالې خبرې په انګریزي ژبه کې یو بهترین مثال دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
فرانس او امریکا پر روسی او شامی رژیم تور پورې کړي چې د سولې خبرو ته ځنډ ولاړ خند ولاړوي. د دواړو هیوادونو چارواکي دریس لري چې شامی او ځواکونو د روغې جوړې بهیر پر مهال د خپلو مخالفانو پر سنگرونو سخت بریدونه پیل کړي دي او له هغوی د ځینو سیمو نیول غواړي. تفصیل اجمل اندرا کوي.
د فبروري په لومړۍ او دویمه نیټه په جنیوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې مزکنیو ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک خار په شاوخوا کې د یاخیانو ترولکې لاندې د سیمو د نیول لپاره سخت پوځي کمپاین پیل کړ. د فبروري په دریمه نیټه سوریې ځواکونه وتوانېدل چې له ترکیې سره د حکومت د مخالفو استوالو د اکمالاتو لاره وتړي. دا پوځي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف اتلاف د سولې په خبراتو کې د خپل بشپړ ګډون نه کول لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دیمستور هم پوځي فعالیتونه د فبروري په دریمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانټ فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي چې د سولې له خبرو سره په خیر ادم رسته وکړي. نو موري ویل چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو لخواي ورستۍ واشيانه پوځي حمله غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي ویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې او النصر جبهې پر ځای په ځنګړی توګه هغه وسلوال په نخښه شوې دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې و. د نوموړي په وینا د اقدام د سولې د خبرو د سندیدو د سبب یو برخه ده. جان کربی وايي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو. هغه بریدونه چې هدف یې د عیش نه بلکې په ځنګړی توګه د سوریې اپوزیسون دي. د هغه بریدونه دي چې یو سلبي نتیجه د ملکی مرګ شوبلې په اړه ریپورتونه د سوریې د اتباعو بې کوره کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي ولدی. موږ یو ځل بیا له روسیې غواړو چې خپل پوځي ځواک په سوریې کې د داعش پر ضد چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمنه ډله ده متمرکز کړي، نه د سوریې پر منځلارې اپوزیسون. پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په یو اعلامیه کې ویلي و د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام خي چې هغوی د سوریې د کړکیچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
تاسو د اجملان نه تفصیل اوریدلو. د پیښور په حیاتاباد کې ځینو زده کوونکو د خیر ښېګڼې مهربانۍ دیوال په نوم یو ځای جوړ کړی دی چې ور باندې مالدار خلک جامې، خواړه او د ورځني ژوند استعمال نور شیان ځوړندوي او بې وسله خلک یې په خپل خوخه له هغه ځای وړي. زده کوونکي وایي دوی دې ته ورته یو ځای په ټولنیزو رسنو لیدلو چې په ایران کې دی او فکر یې وکړ چې دا سلسله په پیښور کې هم شروع کړي. فرهاد چینواری دې دیوال ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی.
د پیښور په حیدرآباد کې د سړک په غاړه د زده کوونکو ځنې فلاحي تنظیمونو لخوا د مهربانۍ دیوال په نامه یو ځای جوړ کړی شوی دی چې شتمن خلک پکې په کونډو کې خپلې اضافي یا استعمال شوې جامې، بنیانونه، ګرم کوټونه او پینټ شرټس راځوړندوي او بیا یې بې وسه خلک ترې د خپل استعمال لپاره وړي. دغه کار په پیښور ښار کې په اول ځل لیدل کېږي. دا دیوال په شیبه کې د جامو او بیرته تشي. دغه کار د زده کوونکو فلاحي تنظیمونو صرف مینکایند او ودان ارګنایزیشن لخوا شروع کړی شوی دی. د زده کوونکو فلاحي تنظیم یو غړی اسد علي لودی د خپل دغه کار په حق له مشال ریډیو ته وایي.
دا ایډیا مونږ په سوشل میډیا باندې کتلې و، ویډیو کتلې و د ایران دا الټا سٹارټ شو. نو مونږ وی چې دا ولې نه خپل بزی کې مونږ کړو او بیا مونږ سٹارټ واغشتو او ډیر خپ ریسپانس را روان دې دی مقصد دا دی دیوار چې کم زمون صاحب استتا طبقه د مالدار خلک دی هغه سره چې څه ایکسترا سامان وی کور کې د خوراک وی چې څه هغه فیل کوي چې یاره دا ایکسترا دی هغه دی راوړي دلته پریک دی او دلته به ضرورت مند سړی راځي هغه بغه اخلي اسه څوک هم ناراضي چې هغه یوسي او بل مقصد هم دا دی چې کم فرق دی د دوه طبقو کې امیر او غریب کې چې دا ختم شي
د کرک سیمی یو تن رزاق وای دغه دیوال نه یو صدر را واخست
که دا پات کې پته کې چا سره راور یو دا ستر دل دا صدر ما دره دا خلکو لګولې غریبانو لپاره زه پرغله ما صدر کو خوش مانو چت کو ما واس نو کنه زکه هو ته ودر دل پیسې په دا ډرور سره ډرور تر دا ډېر څه اقدام دی دا ته پک ته خو هر څه ورګړ هر څه کړی دا په دې ته نور هو ته پک ورکی چې نور غریبانو دا شین ورکی نور هو دا کپڑے شته دی کې کوټونه شته سویټر به کې شته دی پینټونه به کې شته دی
د پیښور کلیوالو سیمونه راغلی یوه مېرمن نادر هم ترې ځنې سيزونه را واخستل
دلته سویټر او دغه د وړو لپټي او کپڑے مپړي بس ملو شولې راته ډېر ډېر مهرباني ډېر خشته کاری کړی دی غي چې دا کاری کړی دی
د دیوال سره ولاړ یو بل تن امتیاز په دې حق لخ خپل احساسات صدا سے شریک کړل
زه یو عام رنگ ساز ما چې زموږ معاشره کې دا سیستم نو او دا خوري خاص سیستم دی او دلته دا سامان یک دی او غریب وړي د غریب په کار راځي نو هغه بم دې مالدار ته دوا کوي
او د هیتاباد یو سیدونکې رضا شاه وای چې دلته زدکونکي خپل استعمال شوی نصابی کتابونه هم راوړي نو غریب خلک به ترې ګټه پورته کړي
د خلک خپل یوز چې کوم بوکس دی سره هغه دلته ګدی او غریبانه ونو چتای نو دا به پدینه مخشي زوی ما چې دا په یونیورسيټي کې مداسې یو دیوال جوړ شي او زه په ځې کم زه مارکیټونه دی آیل تم خلک اډم سره ور کوي چې زاده غریبانو د علاج د لپاره نو دا به پدینم خشي په پټه خله امداد کیږي دلته خپل بن پسند سي زونه دلته نه اوچتای
د زدکونکو د فلاحي تنظیمونو غړي وای چې په 1300 زکی په لزګونه خلکو د مهرباني دی دیوال ته خپل اضافي او استعمال شوی سي زونه راوړل او ګڼ شمیر به وسه خلکو یوړل فرحات شینواری مشال ریډیو په خبر
اوریدونکو اوس ته هفتوار پروگرام جمهوریت وخت شوه دی د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پر اقتصادي او معاشي ارزښت خبرې کړې دي تاسو به واورئ چې کله پاکستان حکومت دا پروژه په پنجاب کې عملی کوي نو څه ډول اقتصادي او سیاسي مسلې پیدا کولی شي همداراز دا به واورئ چې آیا د چین دا پنګونه د پاکستان لپاره مهمه ده او که نه دا به د پاکستان استحصال یو ذریعه وي جمهوریت هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي
د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه څه اقتصادي او مالی ارزښت لري دا څومره پراخه اقتصادي پروژه ده آیا پرمختیايي کارونه په پاکستان کې د اقتصاد جوړښت توازن ته تاوان ورسوي او کنا ګټه هم لري که د پاکستان وفاقي حکومت د لار د پښتونخوا او بلوچستان پر ځای له پنجاب تیر کړی یا زیاته پانګونه هلته وکړي نو آیا دا به د هیواد دننه اقتصادي نابرابري لا ژوره نه کړي آیا دا کار به په هیواد کې ملتپاله سیاست لا پیاوړی نه کړي په نورو هیوادونو کې د چین پانګونې تر شا څه ډول فکر وي آیا دا خبره سمه ده چې چین چې په افریقا کې پانګونه کړې نو له هغه ځایه پیسې خپل هیواد ته وړي دي او هلته یې ولسونو ته ګټه نه ده رسولې او که څنګه دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د اقتصادي او سیاسي اقتصاد له یوه استاد سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو دوه هغو سره تړلې ده په تیرو دوه خبرونو کې تاسو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان او پاکستان زیاتره ګوندونو له دریځه خبر شوې تاسو اوریدل چې د زیاتره ګوندونو دریځ دا دی چې دا لار د پاکستان لپاره مهمه ده خو دوی اندېښنه لري چې ګواکې د پاکستان وفاقي حکومت دا لار پنجاب ته اړولې یا زیاتره ګټې یې پنجاب ته ورکوي د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا دا تور رد کړی دی نن په خبرونه کې د چین پاکستان اقتصادي لار پر موضوع بحث ته دوام ورکوو خو نن بعد دې پروژې په اړه د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد له زاویې خبرې کوو په خبرونه کې را سره د لاهور یونیورسيټي اف منیجمنت ساينسز د سیاسياتو سیاسي اقتصاد څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ملمدې لدم پښتنه وکړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه ورته له اقتصادي نظره څومره پراخه هغه ښکاري دی وایي دای وسیمایز او نړیواله پروژه ده چې جنوبی اسیا به نه یوازې د آرام بهر له آسیایي هیوادونو سره وتړي بلکې جنوبی اسیا به له نړۍ سره هم وتړي
هسټوریکلی جو ساوث
ایشیا ہے وہ ایشیا سے ڈسکنیکٹڈ رہا ہے.
تاریخی توگا دا ہمالیہ غرون لکبل جنوبی آسیا تل دا آرام سمندر لا آسیا و چپات سوید دا غوی ثقافت بیل پرمختگ کری او زمور ثقافت فلسفہ کلتور او سیاست جلا پرمختگ کری دی. دا دا چین پاکستان اقتصادی لار پروژہ دو لوی تہذیبونه نه یوازې له یو بل سره نښلوي بلکې همدا لار تر منځنۍ آسیا منځنۍ ختیځ افریقا او اروپا پورې رسوي. د چین بشپړ پلان چې تاسو ووینئ نو هغوی د وریښمو لار په ذریعه ټول یورو آسیایي وچه سره داسې تړي چې په تاریخ کې کله داسې نه و پیل سوي او تړل سوي. نو دا دومره لویه پرمختیایي پروژه ده چې د اروپا او نورې نړۍ له حوالې سره به د آسیا د طاقت او واک توازن بڼه بالکل بدل کړي،
ملکوں کے حوالے سے مکمل طور پر تبدیل کر دے گا.
لا ڈاکٹر تیمور رحمان ام پختنه وکړه چې نړیوال اقتصاد پوهان فکر کوي چې کله په یو ټولنه کې پرمختیایي کارونه کیږي بازاري ازادیږي او صنعت پکې وده کوي نو د پیسېدارو او غریبو ترمنځ پکې واټن هم زیاتیږي. آیا له دې نظر سره موافق دی؟ د یې په جواب کې راته وایي
سټرکچرل امبیلنسز تو جب تک سرمایه داری نظام اور ایک کلاس سسٹم رہے گا
تو چې سرمایه دارانه نظام بھی نو کله هم چې حکومت یا بل څوک پرمختیایي کارونه کوي هغه به عدم توازن پیدا کوي، یعنی ځینې برخې او خلک به پیسې پیدا کوي ځینې به غریب پاتې کیږي. یو خو دولتونو د ننه د وسایل تقسیم خبره ده، بل د طبقو د ننه د تقسیم خبره ده چې دولت څنګه ویشل کیږي. نو چې د آزاد بازار اقتصادي نظام وي نو که د هیواد د ننه د پانګونې عمل وي یا بهر دا به د طبقو نابرابري زیاتوي. دا د سرمایه‌دار نظام د پرمختیا یو نه بیلیدونکې برخه ده.
سرمایه‌داری ترقی کا ایک ناگزیر حصہ ہے.
ڈاکٹر تیمور رحمان وای نابرابری خو د صنعتی پراختیا یو نبی لیدون کی برخه ده، خو چین پاکستان اقتصادی لار په پاکستان کې د صنعتی ټولنې بنیاد هم کېک دی.
جیسے جیسے پاکستان کے اندر صنعت بڑھے گی
څومره چې په پاکستان کې صنعتی نظام پراخیږي نو له دې سره به نابرابری پیدا کیږي. خو د صنعتی نظام راتګ د ټولنې پورته کېدو پرمختیا او ترقی بنیاد دی. نو زما په فکر د چین پاکستان اقتصادی لار له پروژې سره به چې انفراستراکچر جوړ شي د توانایي پیدا کولو نظام به پیاوړی شي، د مواصلاتو نظام به طاقتور شي، نو دا به د یوې صنعتي معاشرې بنیاد کېږي. نو زما په فکر د دې شپږ سلویشت عرب امریکایي ډالرو پانګونې لوی پروژې غوڅ مخالفت چې دا کار باید بالکل ونه شي ناسم عمل دی. زه د دې فکر ملاتړ نسم کولای ځکه چې زه فکر کوم دا پروژه پاکستان او ټولې سیمې ته ګټوره ده.
د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه هغه تورونه اندېښنې چې ګواکې وفاقي حکومت غواړي دا لار یا د دې زیاتې ګټې په پنجاب کې وساتي څه ډول اقتصادي تعبیر یا تشریح لري؟ ډاکټر تیمور رحمان وایي چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي نو نورې کارخانې هم هلته پرانستل کیږي.
سرمایه‌داري نظام میں جہاں پہلی ڈیولپمنٹ ہوتی نا باقی ڈیولپمنٹ بھی وہیں چلی جاتی.
سرمایه‌داران نظام یا پنګونه کې موږ وینو چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي د پرمختیا نورې پروژې هم هلته عملی کیږي. ګوره کده لاهور بازار لوی دی، د فیصل آباد منډی لوی ده، یا د ملتان یا کراچۍ بازار غټ دی، نو بیا ظاهره خبره ده چې تاسو اقتصادي لار جوړول غواړي نو هله بموي دا له همدې لوی بازارونو تیرسي او له داسې سیمو تیرسي چې بازارونه لري. صنعت هم داسې ترقی کوي. که تاسو ووینئ نو په لاهور کې چې پر فیروزپور روډ او رایوند روډ کارخانه جوړی وي نو نوې کارخانه به ملته جوړیږي، حالانکه کېدای شي چې په نورو سیمو کې ښه ځایونه وي.
خو ډاکټر تیمور رحمان دا فکر کوي چې پاکستان د یو ریاست په توګه باید د چین پاکستان اقتصادي لار له پنجاب تیر نه کړي بلکې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته دی وده ورکړي.
زما په فکر کله چې دولت یا ریاست پرمختیایي کارونه کوي نو باید یوازې د پیسو ګټه په پام کې ونه نیسي. ریاست باید داسې اهداف هم په ذهن کې وساتي او باید دا فکر وکړي چې دا یو ښه موقع ده چې په پاکستان کې هغه مظلوم قومونه او ځپل سوي توکمونه چې معاشي پرمختګ یې نه دی سوی او وروسته پاتې دي، نو که پرمختیایي کارونه د هغوی په سیمو کې وسی او د نابرابرۍ یعنی غریبۍ او امیرۍ فرق یو ډول متوازن کړل سي نو حکمرانه طبقه او نور سیاستوالان باید دا فکر وکړي چې له دې کار سره به پاکستان له دننه خوا وتړل سي. نو که د بلوچستان یا پښتونخوا سیاستوالان وایي چې موږ په سیمو کې پانګونه وکړي دا خو پاکستان په اقتصادي او سیاسي ډول یو کوي تړي.
پاکستان معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ انٹیگریٹ ہوتا ہے.
دا لاہور پوہنتون استاد رحمان پوینا کہ پاکستانی حکومت د چین پاکستان اقتصادی لار زیات تر پروژے پہ پنجاب کے عملی کڑی نو پنجاب چ وار لمخ یو پیسہ دار مرکز دی دا به نور مالدار شی او بلوچستان چ تر ټولو ورستپات سیمه دا بلا نور د غربت او بے وزلی پریفری کندې ته پریوځي.
ایک سنټر او پریفری آپ کو انٹرنیشنل پولیټیکل اکانومی میں نظر آتی
ہے. نړیوال اقتصاد کې تاسو د یو مالدار مرکز او پچندو کې د پرتو غریب ځایونو جوړښت ویني. په هیوادونو کې هم دا جوړښت تر سترګو کیږي. دا جوړښتونه بیا بیا پیدا کیږي. همدا وجه ده چې بیا په هیوادونو کې د کومونو ترمنځ د نابرابرۍ لکبل د ملت پالنې خبرې او نظریه زور اخلي. د مثال په توګه چې کله بلوچستان ته ځم نو باور وکړي ماته داسې ښکاري چې نه یوازې یوې بلې سیمې ته تللی یم بلکې په وخت کې مې هم شاتګ کړی وي، او چې په ګاډي کې له بلوچستانه پنجاب ته ځم نو داسې راته ښکاري لکه په وخت کې چې مزل کوم او راتلونکي یا مستقبل ته روان یم. شمیرې او ارقام هم ښیي او خپلې هم وینم چې بلوچستان داسې وروسته پاتې سیمه ده چې د لیک لوست شرح، د روغتیا تناسب، د ښځو حقوقو تناسب، هلته غریبي، دا هر څه د پنجاب او بیا ټول پاکستان پرتله ډیر زیات دي او بلوچستان له ټول پاکستان شاته دی. همدا وجه ده چې د دولتمن مرکز او غریبو څنډو جوړښت دوباره د پیدا کولو پر ځای چې تاسو د شپږ سلویشت ارب ډالرو پانګونې موقع په لاس درغلی نو داسې وکاروئ چې مظلوم قومونو ته یې ګټه ورسیږي، او دا باید یو ډیموکراټیک پرمختیايي عمل وي
اور مظلوم طبقات کو فائدہ ہو اور ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہو.
اور دن کو دا جمہوریت خبرونی پدی برخه کې د چین بهرنیو پانګونو ته یو کت نه کو. ما د لاهور مینجمنٹ سائنسز پونتون استاد ته وویل چې غربي رسنۍ او غربي پوهان دا دریز لري چې چین چې په افریقا ای هیوادونو کې پانګونه کړي نو هلته خپل کارکونکو به ویلی او خپل سرمایه په یو نه یو شکل بیرته چین ته انتقال کړي. آیا دا نظر سم دی؟ او قسم دی نو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه هم د دې تاوان اندېښنه شته او کڅنګه؟ ډاکټر تیمور رحمان وای
نه
زه دا اندېښنه نه لرم، بلکې دا تنقید په غربي اخبارونو کې کیږي. خو که تاسو د هغو افریقایي هیوادونو اخبارونه ولولئ چې پکې چین سرمایه چولې ده نو هغه د غربي اخبارونو نظر ردوي. د مثال په توګه د زیمبابوې ولسمشر موګابي چې په غربي رسنیو کې تر زشت تنقید لاندې دی هغه بیان ورکړی او زیمبابوې هم خپل شمیرې اعلان کړي دي چې شایي د چین سرمایه پر ټولنې څه اثر کړی دی. همداراز که په کیوبا کې وویني یا په وینزویلا کې وویني نو د هغو هیوادونو حکومتونو هم وایي چې د چین سرمایه ورباندې ښه اثر کړی دی.
استاد رحمان وایي چین چې هر ځای سرمایه چوي نو یو سیاسي سوچ لري، او هغه دا دی چې چین غواړي ځینې هیوادونه په اقتصادي توګه د غرب له اثره آزاد کړي او له ځانه سره ملګري کړي. د ده په خبره پاکستان باید یوازې خپلو ګټو ته وګوري.
په
حقیقت کې که تاسو د چین د سرمایه اچونې نظام ته ووینئ نو هغوی سیاسي پانګونه کوي. دا داسې پانګونه ده چې هغوی هر هغه هیواد ته سرمایه وړي چې ورته ښکاري، پکې د امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو ضد یو بلاک یا اتحاد جوړېدلی سي. نو همدا وجه ده چې د غرب لخوا پروپاګندا کیږي چې دا استثنايي سرمایه اچونه ده، او چین بیا هغه هیوادونو ته وایي چې موږ خو تاسو ژغورو، موږ په پاکستان کې باید د دواړو د پروپاګندو ښکار نسو او دا فکر ونه کړو چې ګواکې هغوی موږ ژغوري، یا دا چې چین یو نوآبادیاتي یا امپریالیستي هیواد دی.
جس کا ویسٹ کہہ رہا ہے کہ نیو کلونیل فورس ہیں یا نیو امپیریلسٹ فورس ہیں.
ڈاکٹر تیمور رحمان دا نظر هم رد کړ چې کچینی وبرز له پاکستان خپل سرمایه وباسي نو دغه هیواد اقتصاد ته زخت زیان ورسی. دا وای چین د پاکستان بیخبینا یا انفراستراکچر په برخه کې پانګونه کوي، او که سرمایه وباسي هم نو سړکونه یا کارخانه له ځان سره نشي وړلای.
سب سے جو خطرناک انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، جو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی.
له بهر چې پانګونه کیږي نو په هغه کې تر ټولو خطرناک سرمایه پورټفولیو سرمایه کوي. هغه دا ویل کې د ونډو په بازار یا ونډونو کې پیسې لګول دا یو قسم جواری ده. دا ډول سرمایه کاری ډیره تاوانی وي. تاسو وګورئ په 1990 لسیزه کې چې غرب په جنوبي کوریا او نورو پر مخ ودی آسیایي ودونو کې هم دا ډول پنګونه وکړه، او بیا یو دم خپل پنګونه له هغه ودونو وېست چې لکه بلې د ټولو اقتصادونو پیسو خپل ارزښت له لاسه ورکړ. ل چین چې دا پنګونه په پاکستان کې کیږي دا بالکل مختلفه ده. کچین سبا لدی وادونو ووزی او پنګمونه وباسي هم نو دلته به انفراستراکچر جوړ کړی وي چې تر راتلونکو سلو کلونو به دلته وي. دا انفراستراکچر هغه له ځان سره نه سیوړلای. کدلته پات کیږي نو یوازې چینایان خود به دا انفراستراکچر نه کاروي کنه، موږ به هم کارو. موږ به هم دا سړکونه استعمالو او خپل سامانونه به نورو هیوادونو ته استوو.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې ته د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد یا انټرنیشنل پولیټیکل اکانومي له نظره کتنه وکړه. تاسو واوریدل چې که پاکستان دا لار په پنجاب کې پرېږدي یا پروژې په پنجاب کې عملي کړي، نو نه یوازې به د پنجاب او پاکستان نورو برخو ترمنځ اقتصادي نابرابري ژوره شي، بلکې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې به ملتپاله رویه او فکر نور پیاوړی شي چې پاکستان ته سیاست ته او اقتصاد ته یې تاوان رسوي. دا و نننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخ
جمهوریت.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی خاله څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی خاله څنګه 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 مد دې انسان لفرښتو نه تپوس وکړه دو نه تپوس وکړه حیران یم حیران